څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت ور وسپاري. طالبان وای د څو هیوادونو له لوري حڅول کیږي چې د سولې خبري پیل کړي.
اوس هم خبري روانې دي. اسلامي امارت تشویشونه لري فکر دوه حڅ کوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو، په طالبان ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سول هو کی.
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي، خو په نګرهار کې اوس
کلمه چې ډالې خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
شاشې قیمت کې پټاټې وې په خوا په نیم سل یو سه بدوا ساو کړل.
د دې نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د بې پولي خبرالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې مطبوعات او ازادي په شاته تللې. بشپړ خبرونه. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د والد دفتر په ودانه کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د زابل امنی قماندان جنرال محمد وایس سمیمی ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن غرمه یو لسنیمه بجې د زابل د والد په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي دی وی امنیتي غونډې لپاره راټول شوی وو.
نن پرې ولسنیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو، اجر سولو، کله چې 15 د کې تیر سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سی وو. یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښې کې زخمی دي.
د سمیمی په وینا حق بیان دي درملنې لپاره روختون ته لیږدول شوی او روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سمیمی دغه رازو ویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای خیو پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چای کومې ډلې نه دی اخیستی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قماندان ډګروال ګجر خان امان وایي په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوی وو د دې ولایت په تربې ولسوالۍ کې نیول شوی دي.
په دې باندې د پاکستان مارک دی. د دې نه دشمن غواړي چې افغانستان نور ولایتونو ته د ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي.
د ښاغلی امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازې زیاته ده کار اخیستل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومیږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لیست له مخې آزاد شوی و. د ملي امنیت ادارې نه دي ویلي چې دغه ډله یې کله نیولې، خو ویلي دي چې دې ډلې پلان درلود په تالوقان ښار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسیدو وړاندې ونیول شول. د دغې ډلې سره یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه نن یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستان د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت د اپریل 20 چې نن د وروستی ضرب الاجل ټاکلی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو 500,000 روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هر شی به ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله 500,000 سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخ ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بیرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالویدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو د غراز د کووید-19 ناروغي په اړه د دقیق شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د $1 میلیارډ په اندازه تاوان اړولې دي. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي رادیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارکی د بشری سرچینو او خی حکومتولۍ په یو ونی دیونیزی په پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا $1 میلیارډ زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل که چېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کېږي هغه باید وړاندې کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم عامه ځایونه یا هغه ځایونه چې د خلکو لپاره جوړ شوي یا د خلکو هغه اسانتیاوې چې رامنځته کېږي دا نه ورانه وي بلکې دا یې پروپاګنډا وبلله. وی ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه ادارې هم رد کړي چې ګنې رئیس جمهور ویلي چې دوی شاوخوا $1 میلیارډ ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د $1 میلیارډ په اندازه تاوان اړولې دي. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوخت دي او کچيري اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره بل هر فرصت ګټه واخلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د دې ډلې د قانې کول لپاره لخپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وای استازی له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تیر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډېږي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر تیر وطن تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
مصالحه ملی شورا تا احزاب تا ټول تم پیشنهاد دار چې په واحد تر هدا توافق وکړي دی واحد یو متحد تر سره لار شي ترکیه دا هم دا راغل چې ټیم دی مذاکره کوننده چې دا ورګړې یو توافق ته ورسیږي یو څوک معرفي کوي ولاو کوي دې تعداد څلور قسمی خو چې ټول افغانان او احزاب شاته ولاړي باور وکړي چې موږ یو کابه می بره بری تر سي.
د دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسال سرور دانش د ملي مصالحې عالی شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالي یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالی شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا وایاند فرید الخزون
پراتون کې ورځو کې به مخت ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به پاغي مسویدی باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او د تصویب وروسته به د ترکیې ناسته لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرح ووسی. د ترکیې د ناسته لپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی، موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایی ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تمه لري چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی نه ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کوم ستونزه رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلند په لیک د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته اشاره سرویل دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابر توګه سوی وو چې په پایله کې د غیداره لګړو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخوانی ننګونو او د تیری منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول اورګان په حیث د غیداره د مسولیتونو منلو ته په بش پر ډول چمتووالی لري. د حمید کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 14 میلیونو ډالرو په لګښت یو پروژه پلیسي وچه لمخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده. خو ورسته ل ارزونې روزل سوی کسانو د مسولیت تر سره نه سوکړای او د پروژه ناکامه شوه. د دغه ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناتو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا وایروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت $150 اخیستل. خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم $150 اخیستل کیږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اواید کم شوی دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناتو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز مو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
په خوش کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکيله خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سولې وکړي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټولګټو پروشو په ساتنه کې خپل ونده ادا کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. وی ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر وړاندې کې د نبی علی السلام د حدیثو ارشاداتو پر وړاندې کې زدم رویل شمت الله تعالی چې فتق الله دی اعلان وویری کوي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاغ کوو، په طالبانو ورونو غاغ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسو پکېږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازادي او بودی بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم کوم خسرکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستي وه. مدنی فعال نادیه باوری هم لخ کې روخو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن هيسته وي، خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوړو خو غا کو چې دا جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یې ونی بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لټه او دا داسې پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کومګ نو هم موږ نسلونه به دې نه استفاده کوي.
پوخوانی جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نره بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباش ول، خل بربوت شول، خلک وږی شول، خل تګی شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، مختاروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خلای کوي، ګلون لکوي، زنه خلک ګلون کوګي پړم خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نکلاک ملاتړ تر او بلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا بوي چې ولسمشر علاقانه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دوی هر وخت ناري وي چې راشه انتخابات وکړي. او نن دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرئ؟ دغسې څوک دی ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مام دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلان او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوست ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکې 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بیلګی د بیزای لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربیره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسیدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د چاري د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې دي او یا بې ځایه شوې دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخت کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې لوړې شوې دي، چې ګڼي بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نموړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکار دی او لبلی خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانه خود سیالات خراب کړی دي. زمرده
مرو غدنی شول سوالی سماجه راغلی دجی ز راغلی دجی ز راغلی شاش شي قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یوسه بدباسا وکړل نن یو غل خوځ دروژه شپاس پر مسلمان ذریات تلری وړي دا سي چار شي شار ایو دا پټاټي نه چار شي قیمت بیخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بیخي سړی ونه خو دا خوندې خلک څه چې د سار ماشان د نلری پجې وس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا وروژه میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي دی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ شوی دی د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټي دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني بسل افغاني دی بینډي دغه سګراندې غولي دغه سګراندې ټول حکومت باید سب څه ګرځي سوالي باید وګرځي چې ورته شغل سګراند څه اخوار غریب خلک څه کور دي در بدر د خالصتر نه غریبسته یو خال ګرانه جوړ سره دې وچاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازلا او په ځنګړي توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مينو کډه کړی وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د ورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ شوي دي
وسم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو ځانګړی مرکه لرو
خپل نوم دی راتوه ډیر مننه زمانه محمود خان منندوی دی
څه کار کوي
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم
د کار تر څنګ مو علاقه مندي د چی سره ده مثلا په خاص ډول په لوب کې
بالکل انسانان حتمان داسې ته چې د بیلابیلو شانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه پیدا کیږي زه خپل په لوب کې د فوټبال سره علاقه لرم خپل هم فوټبال کوم
مخکې کلونو کې په کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژې مات ورسته لوب کېدل او په ولایتي کچه به ټورنمنټونه جوړېدل سش کال څنګه د فوټبال لوب استا
بالکل تیر کلونه په کندهار کې د تراورست به د فوټبال لوبي تر سره کېدل یا به د لیگ په شکل به یا به د په ګروپي شکل به سش کال هم همداسې پلان شوی دی او د روژې هغه د لومړی شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبي تر پیل شوی دی چې هر شپه تقریبا څلور لوبي تر سره کیږي د لوبو کې ډېرې ځوانان دي د لوبو کول لپاره راځي او نور ځوانان به د لوبو د لیدو لپاره امشي لوبغالي راځي
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم ست تاسو کلی دلی وی خلک د کومي لوبي ډېر علاقه مندي
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبتا تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته شوی دی مخکې ته په کندهار کې فوټبال ډیر مینوال درلودل طرفداران درلودل امر ځینو مشکلات په خاطر دغه مینوال دوی په ډیر اسانۍ سره لاس ورکړل اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بل هر لوبي او تر بل هر ورزش هم مینوال ډیر لري او هم طرفداران ډیر لري کو ګورم چې په ورستي وو څو ورځې کې په کندهار کې ولوب تر سره سول چې هغه کې د کرکټ د ملي ډلې ځین لوبغاړي هم راغلي وو یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینوال نه ول راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینوال لري
څه علت دی چې فوټبال خپل مینوال د لاسه ورکړي
ځینې مسایل داسې وو چې هغه باندې خلک نه باور اسول ځوانان او خپل باور د لاسه ورکړي هغه مشکلات اوس هم سته چې هم د ټرنران د روزونکو د خواصخه یا د کپتانان د خواصخه ځین لوبغاړو مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات ستابله هم نه جال سی دغه لاملون دي چې مینوال خاطر کړی دی او ځوانان د فوټبال څخه خاطر کیږي مخه کوي نور لوبته چې شمثال کرکټ دی
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغییر راولي البته منفي تغییر په نه خبره باندې جنجال کوي
روژه نه یوازې د چمر خلوتړو او یا هم سترګې د نور هرڅه ناروا شیانو څخه وساتو. مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې غوږونه مو باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانان ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمې لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه ولسنیمه بجې د زابل والی په دفتر کې هغه محل رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوی وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوی وو د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې راغلی چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیز ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلی چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجب خریزه د وای کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او دیار لستقو کې 20 کیلومتر لار ووهي. نوموړی جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و چې د صدر وشتو هیوادونو یو نیم زر لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وای چې راشد ارمان د هند د آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پر روانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 45 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود. په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 143 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دیلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې